او روختونه تل د وچکالیو مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږدي. نو موږ معمولا دوه قسمه وروختونه لرو، چې یو ژمني وروختونه دي، چې دا وروختونه معمولا د دې واورې او د دې اوبه ذخیره کیږي او په پسرلي کې د نه ډېر زیاته استفاده کیږي، او همچنان په اوسنیو فصلونه چې کرل شوي دي په دې کې هم تر نه ډېره ګټه اخیستل کیږي. خو چون اوس د نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني ورختونه دا د راتلونکي پسرلي دپاره او د اوړي دپاره ډېر زیات ګټه کوي، او د اوبو په زیاتې دو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډیروالي کې دا ډیر زیات رول لوبوي.
خوږیاڼۍ صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کیدای شي؟ د مخکینی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورین ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورین ځمکه یې جذبوي او دا ډیره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بلکل تورمان صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې، په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي، پوسټونه کوي او وای خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایانو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایانو کې واوره واچوي چې هغه خاورینه ځمکه وي یا خټه وي، چمنونه وي، ګلدانونه وي، د ونو بیخونه وي، تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واورې په خاورو کې واچي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي، هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې، په خارونو کې هیڅ کله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅ کله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې، په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد دا اوبه کېږي، همدونه کولی شي چې د 1 متر یا 80 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي، په غیزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو، په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي، تر څو دا واوري په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمیږي د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب کتا سپیکر وکړي، د کابل زیرزمینی وب د دې شاوخوا د غرونو سرچینه اخلي، نو دغه واوري په غرونو کې چې کیږي هغه وب کول شي زموږ د کابل خار وبو د پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاوري واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان احمد شاه بابا مینه کې په کوتلی خیرخانه کې دا واوري فقط مونږ کولای شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریښې هلته ښې وساتو، خاوره تجزیه کړي، عضوي مواد تجزیه کړي، دې لپاره ډېر زیات مفید دي.
خو ګڼی صاحب، افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واوره چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطح اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطح د تغییر اقلیم موضوع ده، چې ډیر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډیر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې موږ د ځینې وچکالۍ سره مخامخ کېږو، یعنې دویم فصل زموږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږو. خو سخت کال هیله شته، کال هیله شته، کال به ان شاء الله چې خوي نسبتا که په غرونو کې واوري وشي نو مونږ کولای شو چې د خزاني فصل ترڅنګ مونږ د وړي فصلونه هم تر حد پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی په افغانستان کې به ان شاء الله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د دې اوبو د دې واور نه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.